څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیز پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوي. پوره خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبری کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د منځنه 613 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 15 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 14,509 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 201 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 12,500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره و افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کیږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د مې 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کیږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغې ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وی او د زیاته کړې افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګه د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کیک پرې کړو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او د دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
اوس هم د نړۍ خبرونو ته ورځو. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلي محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی. په بریتانیا کې به راتلونکې اونۍ د ماشومانو ښوونځي بیرته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په ثبتولو سره بیا د کرونا ویروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 ښوونځي به راتلونکې ونې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,17,000 کسان مړه شوي دي. وروستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبریال په وروستیو څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او ګزارونو لاندې نیول شوی دی. عبدالله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبری اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خویدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خوړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلای ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و به اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستۍ هڅې ښیي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوی دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوي او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د خپل نفوذ لري او هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده ولی تر اوسه هم وایرس ژوندی ځنه وایرس ما سره شته دی.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
اوربند دو اعلان کړ مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه موږ خلاص کړ دغه قدم په قدم باندې مخ تلل دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لورې د دوی د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلي عبدالله ولسمشر غني له لورې د 2000 طالب بندیانو په اړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د یوې طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دی چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ته ځان ورسوي. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی هغه په دواړو طرفو کې دلی چې زور راولي چې بین الافغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشي کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ، خو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ، خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي د داشان حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجملان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي.
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ ته د دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره امداد چي لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ ته خلاصي، هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي، او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو، دوی به موږ ته مرسته کوي.
د طالبانو یو هیئت مخکې راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې، او دلته یې په کابل کې غوښتل د بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي. خو وروسته د هیئت خپل سفر پرېښود او بیرته ستون شو، او ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی، او ویل کېدل چې له کابل نه خوا به دی تللی. د اوسني پلاوي توپیر له هغې پلاوي سره چې مخکې راغلی و، تاسو په څه کې وینئ؟
تیر هیئت خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللی، او د اوسني هیئت هم ښه راغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خوی دا خو د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شوي او دوباره کامیاب شوي، بلکې د ښکته پورته راځي پکې، کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوی هیئت راتګ هم په عین زمان کې دا قدم ګڼو. نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسرینه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضا وی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي، او د بندیانو د پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خند او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره دیو دایمی اوربند پاړه د خبرو مخاینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه دی زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل، همدارنګه یو اوربندم پینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواری دود د دوړو لورو ترمنز او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لری کې دود.
زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیان د خلاصون خبر مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځیږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې د پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او سم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د زمکو د غصب مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین ادعا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو آن د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکه غصب کړي دي. دی وایي هغه چا چې دغه ځمکه غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
معلوم دار دې چې دا کارونه کوي دا سره چې دغه دولت کې سره چې د خپل نفوذ لري او هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت او د بیت المال مال د بده باندې په دولتي تاسیسات جوړیږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا دې شي جمهور هم په دې موضوع سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د موږ هم غوښتنه ده هغه چې داسې موضوعاتو کې باید سره چې د ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
که حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې په نوبت سره په ولایتونو په خاصه توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات به ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ممکن ځکه دغه ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمه غصب شوي وي ځینې ځمکې دولتي ځمکې غصب شوي وي خو موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره چې دغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصله خو شوي وي
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونو کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنجشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړی لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه، افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیگ بیش لیگ پر مهال ډیر مینوال ومندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي، علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا یې هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي، خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا 6 ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغۍ نیولای دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالات کې یم، ځان ته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سختې شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوې شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایم چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري. دا یو اونۍ ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یو وار ټیسټ کړم. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي، ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم. کېدای شي چې په برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، وو زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې مې 20مه ورځ مې ده. ولې دا پرې معنی نه و چې ما خپل کارونه نو کړی، څه کارونه چې د ولایت په کچه ده کزه تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې ما کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیول سره ټول ما کدی اسناد امضا وی، کدی قراردادونه امضا وا، ک نور مسائل وغه ټول ما سر تر سوي دي، او هیڅ کله مخبل جرأت لاله سند ورکړی ځکه په د کرونا په پیښو کې خپل مورال او جرأت تعریف تحصیل لري. هله مې داده چې خلک ډیره ورختایي و نه خي، خپل مورال وړ وساتي ترڅو په دغه وایروس باندې برلاس شي.
د کرونا وایروس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی سه ویل کیږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تیر کړی ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایروس مثبت ده؟
واقعا هم د سده زده دې نظر سره موافق. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایتو کې خلک د کرونا موضوع دومره جدي نه نیسي. حتی ځنې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځنې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوی ده. متاسفانه دغه افکارو دا بابزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او کندهار او بلخ او هرات د ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلک کرونا وایروس جدی و ننیسی زه فکر کوم موږ د ډیر بعد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبب روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیدا شوي دي، ډیر چرت وي، تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شم خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ، څه ډډګرنه ورکوي دوی ته.
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خدا چې د یو انسان لپاره چې کوم وخت مقرر شوی بل نه کیږي، ولې همیش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپل ورکی، د دې جرأت خپل ورکی چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زنن کرونا شوی منو انشاءالله زه په دې باندې برلاسه کیږم. هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي، چې مثلا هغه د زنه هغه میوجات او یا ترکاری باب خوړل چې هغه ویتامین سی لري د نور د کورنۍ د نور غړو نه جلاواله ده او صحیح تدابیر مراعات کی زو داډه مې هر څوک پرې برلاسه کیږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغي لاخته کیدو ورسته لازم دی رادیو سره په خبرو کې د خپل روغتیايي وضعیت په اړه خبرې کولې. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نکړي په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د تیرو 40 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی و. ښاغلي مجرو وویل په تیرو 40 ساعتونو کې 643 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 240 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. 14 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتون او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنۍ او یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودی باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمېر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوري ته تشکري راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې سکال د کورونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلي دي.
یو شتمه پیړۍ په وایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د بری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیان دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي. او د دغه ورځې نه به هدف دای چې په دغه ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په سنزو مشکلاتو پر مختګونو به بحث کی. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره د فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي و یا بنو راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشو چې د برګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال منځل کیږي. بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ مانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځ د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخت چې دغه هڅې شوې دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کرزو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چې په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یادوري یو ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته یې ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو په اړه باندې خبرګونونه څه وو؟ او آیا هڅې شوي دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغسې یو کار وشي او بالاخره یو نړیواله مرجه کې دغه په سبتو رسیږي؟
په ټوله دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او له دې ور علاوه ځینې ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د هغوی هغه حیثیت یا د ویونکي شمېرې کمی یا له مشکلاتو سره مخ وي، ډېرې پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلي دي. له نیکه مرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چارې یو څه هم مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډېره ښه مخته لاړه. په دې وروستیو کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشوه. ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ چېره باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوي، خو له بده بخته چې موږ په دې برخه کې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت ده او په هماغه ټاکلې ورځ باندې
پرمختګونو
او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه روزه خپلم پاغه کې یو ګډونوالی مو د دې برخه مسولیت را سپارل شوی. همدارنګه مونږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې ځالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډېر کم او لنډ لیکچر ورکړم او لاغه ور علاوه یو کې پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو
جوڑوں کے فریبا ظاہر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ اوسئ. ساسې د خوشي په هله د دې د اونۍ د خبرونه وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره در ته خبر کوم. ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم.
السلام علیکم. زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د دغه اختر په رارسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټوټ ولمانځي او د کورونا ستر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او وصول مراد کړي. او د دولت څخه مې همدا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای فمان.
السلام علیکم. خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراتی کې واخلي. ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په د ایران نه غږېږم. خدای پاک چې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستان شي. سلام علیکم. خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د تښنو د کینه ګلبین خبرې کوم. دا زاده یادو کارکونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت وه او راډیو کې چې د دې روزې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لس روپیو شپه زر روپۍ خاصوي. دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکې په یو ملک کې کوي. درکه افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی او خدای دې پېږي د روزې مرسته او د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې ټکې راکمه شي او ورځانیب کې راشي دغه افغانان د کوم تکلیف او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردیو ممالکو کې بندیان دي او په چلو وخل کېږي یو یا غرمو ته چول کېږي یو یا ظلم او زیاتي ورته کېږي. الله دې وکړي چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوو پوښتنه وکړي او دغه په بې رحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي او دغه راخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم. شیر صاحب د کندهار څخه خبرې کوم. زما نوم آزادي راډیو ته راغلی چې په معرفت ریاست کې د دوه سوه لس بسپنې ماتم بسپنه دي. کندهار ولایت کې یا په نورو اصلاحاتي ادارې چې جوړ سفر جوړ شو خو اصلاحاتي ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو په ساعت د مانځه ایسته کړي. دا کوم بستنه چې په ساعت صفا په دغه کې وو سات رامنځته کېدي هغه به د هغه دپاره اصلاحاتي ادارې به جوړ شوی. اوس هم اصلاحاتي ادارې تش په نامه باندې جوړ شو په کندهار کې. نور هغه فساد دی یوازې دوه سوه لس بسونه اووم اتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپ اپ فور سبزینه متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فور کی چې راشي 210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډو سره په ډېر حیثیت باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام دې در مسول چارواکو پر ورسې.
کندز ولایت د شتارچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندز لار چې د بیخي د سیسر له خراب ده او د چار وخت تیریږي ډېر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي موټر اغلا کیږي او